که تشویش هیچ قشر افغانه، هیچ بخش افغانه را ما ندیده گرفتن بید. بین دو چیز تفکیک کن، برای آوردن صلح اجماع بالای قیمت صلح اجماع نیست و از این جهت ملک ما ملک مشوره است، ملک شورا است و از این جهت مشوره دوامدار در خاک ما ضرور است. تمام والی سه بار مزحمت دادم کابل تشریف آوردن، هر کدام از اینا را ما با 15 دقیقه یک به یک دیدم با بکسم و بعد از او مجالس طویل هم را شد. در 23 ولایت افغانستان بررسی نهایت مثبت بود، در 2 ولایت افغانستان خطرات کافی وجود داشت، چون در ولایت ها جنگ تازه بود، نتایج نداشت و مردم داشت. و در ولایت باقی مانده 8 ولایت یک تعادل بین بیم و امید بود. همه از اینا را باید جدی بگیریم. یک مملکتی که در 40 سال در جنگ بوده باشه و تغییرات ناگهانی را تجربه کرده باشه حتما تشویش. نقطه را که من به ملت عظیم افغانستان میگم که این پروسه صلح شبیه با پروسه صلح دکتر نجیب نیست. اجماع منطقوی، اجماع جهانی، اجماع ملی در قسمت جهت ما را اطمینان خاطر میده و ما اقدامات عجولانه نکردیم، اقدامات ما با تدبیر بود. و آتش بس یا اوربند یک تجربه محدود بود که نتایج اساسی داشت تا ما بتانیم به اساس از این. طور مثال یک تشویش واضح وجود بود که آیا ورود طالبا که هیچ کس توقعش نداشت به این مقیاس، خدای ناکده موجب از این نخواد شد که یک ستون پنجم تعب بشه. این رقم تشویش ها مدیریت میخواد و قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین اراکین ملکی ما و تمام این تشویش ها را جدی بگیرم و مخصوصا ما تشویش ها را. من فکر میکنم که با تدبیر، با مشوره دوامدار و با حرکت متداول ما پیش رفتیم. تشویش دهی بود که فکر کردن پشت پرده کدام موافقه شده فردا کارای خود شد یا تغییرات خود آمد خدای ناکده موجب نارام میشه. این ضرور است که ما اطمینان بتیم مردم که در حالی که فضای بسیار مساعد آماده شده پروسه صلح در یک روز نمید، اقدامات دیگه بکار است، اقدامات که هم شجاعت اخلاقی داشته باشه هم و هم مدیریت تشویش ها را به صورت اساسی داشته باشه.
رئیس محترم، سعودی عربستان په غونډه کې ایران غیب و پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولو، آیا د دې دواړو هیوادونو له همکاری یا هم غږی پرته چې تاسو ورسره هم غږی کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان واقعا منکو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بیساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري، موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو. بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړې کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیسته، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنګهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزي. انتخاب هم څوک کوم ده او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي او په دې اساس باندې هغه پر مختګ د مرکزی آسیا سره کړی بي ساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړستون وخلاص.
مننه رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپین ږیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. ایماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړ. جوزجان کې یې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو او یو شی د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغلل قصر ته، والي صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو هم طالبانو باندې هم امنیتي قواوو باندې او هم ملکي وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې پول ته تسلیت وایم، دغه ثابته یي چې دا داعش پردی پدیده او افغانان انشالله تعالی چې د خپل بین الافغاني مسایل حل کړو د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کوي.
تشکر جناب رئیس صاحب. شما در این اواخر به امر شما بعضی از قماندانای محلی و قماندانای گروه های مسلح غیر مسئول بازداشت شدن. مردم عام تایید میکنن و همچون میگن که یه اقدام نیک است، اما بعضی از حلقات سیاسی و یا مخالفان حکومت این را یک رنگ دیگر میدهد. میگن که رئیس صاحب جمهور از این طریق کمپاین انتخاباتی میکنه و شخصا شما را متهم میسازه که از این طریق مخالفان سیاسی تانه صحنه برمیدارین. نظر شما چیست رئیس؟
تشکر. نقطه اولیست که هر اقدام به امر چارنوالی افغانستان سوره. هر بار ده ها حیات ها روان شد، ما کسی نیستم که از قوه در مرحله اول استفاده کنم. کوشش اساسی میسته که خون بسته شد. حیات های متعدد رفتن، تحقیقات متعدد شده. مردم اصلی ما کیستن؟ مردم عام هستن یا نیستن؟ خواص همیشه در هر جامعه اقلیت هستن یا اکثریت؟ و شما خودتان ذکر کردین که مردم از استقبال کرد. چرا؟ چون مردم غیر ناامن ساخته. اگر اولاد مردم از طرف از اینا اختطاف میشه، اگر خانهشان تخریب میشه، اگر مالشان از پیشان گرفته میشه، مسئولیت یک رئیس جمهور منتخب که به قانون اساسی افغانستان متعهد است و قسم خورده که قانون اساسی افغانستان را تطبیق میکنه چی باشه؟ دوم، آیا برنامه انتخاباتی ما چیز دیگه بود؟ مردم چرا به ما رای دادن؟ از خاطر از این که از در و زور دفاع میکنم یا از حق مردم دفاع میکنم؟ نقطه اساسی مخالفین ایست که آیا یک ملت هستیم و یک دولت هستیم و در داخل نظام اختلاف نظرات تا و طرحهای مختلف برای بهبود وضعیت مردم خود را هم میکنیم یا مخالفت از خاطر مخالفت است؟ اگر مخالفت از خاطر مخالفت است و فکر میکنن که دستشان از گلون مردم گرفته میشه، در او بخش ما افتخار میکنم. اما اگه ترتیب نظریات معقول طرحهای دیگه داشته باشن، ما بارها صدا کردیم و بازم صدا میکنیم. هر کسی که در افغانستان مطرح است ما برش احترام داریم. ما مقابل زنا اقدام نکردیم، ما هیچ کس فحش ندادیم، به هیچ کس توهین نکردیم، اما اینا به صورت دوامدار میلیاردها فحش. این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که حوصله داشته باشه، اما وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که خواسته ملت خود با قاطعیت و با جرأت عملی کنه و میره عملی نه. ایره کمپاین میگه وظیفه رئیس جمهور چیست غیر از اینکه فضا را تغییر بده؟ آیا فضای گذشته با این افراد غیر مسئول مورد قبول ملت است، بیاین از ملت رای گیری کنیم، آرزوی ملت ببینیم، هرچی که اکثریت ملت گفت ما خود تابع اون میدیم.
من نرای صاحب ورستی پختنه بداده چه د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسنی امنیتی وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بله، لومړی دا چې وګورئ ایله د ټول تثابته سوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلې داخلي او خارج چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کوماندوم دوه چنده سو، دوه چنده کېدو کېده، اوایي قوه هم درې چندو کېدو کېده، اوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیارې والوزي، بقا د افغانستان خطر کې نه سته. زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویاړو موجود ده. دوم، د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمدهترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملتو ویلي که 3.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده، دوه چنده سو. نو خبره په ولس کې ده، خبره په دې کې ده چې هغه افراد و ځان کاندید کړي دي، ولس ته دا انګیزه ایجاده کړي او فضل د خدای کافي افراد و ځان کاندید کړي. اما وظیفه داده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړي. ما دوی سره فردي نه دي لیدلي او بدون د شاهدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب هم په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکټر صاحب عبدالله، قاضي القضات صاحب، لوچار انوال صاحب، رئیس آشمزی صاحب ټول کېناستلي وو، استاد دانش، او په اجماع باندې دا اوسي. ما خپل صلاحیت انتقال کړ دې مجمعې ته تر چې اجماع اوسي، او اوس صلاحیت سره باید مسؤلیتي او سیاسي عذاب نه خواستن ما غوښتنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی حساب خورد منسجم حساب چه در برنامه و پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی، اما حساب واسی ده، اساسی قانون که واسی ده، حساب باید ملی وسی، دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول، او دوم دوی باید مسلق قوه بونه لبی، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت که ویسی در جناب حکمتیار سبراتک او خود لن. چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال هنده راست او که مغوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر به دفتر سره ورس.
آقای ولسمشر ډیر زیات مننه.
ډیر مننه لطفاً. بخیر اوسئ. بخیر اوسئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی و چې له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د سولې پر پروسه په افغانستان کې د ناامنیو پر مسله د داعش ډلې پر لمنځوړلو او وروستیو جریانونو خبرې کولې. دغه مرکه د 9 بجو، د غرمې د 12 بجو او د ماپښین د 1 بجې په خبرونه کې بیا اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د دې مرکې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی سي. ادرس مو د ازادي راډیو .com. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په پیل کې لا مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي ځوانانو ته د هیواد د ملي فرهنګ لمخې فرصتونه برابر شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې میرمنې حسینې صافی د ځوانانو د معینت د اړوندو چارو د څېړنې په وخت کې وویل چې ځوانانو ته باید د هیواد د فرهنګ لمخې د زده کړې فرصتونه برابر شي. میرمن حسینې صافی د بیلابیلو برخو د څېړنو په باب چې ترسره کوي وویل د دغو څېړنو ټولې نتیجې جمهوري ریاست ته وړاندې کیږي. د بامیان ولایت د فرهنګي میراثونو ساحې د اشر په ترسره کولو سره پاک شوې. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور وویل چې د اشر دغه کار د فرهنګي او د ګرځندوی د میراثونو د ساحو د پاکولو او پاک ساتلو او د فرهنګي میراثونو د ساحو د پاک ساتلو د رواجول په مقصد د دغه ادارې لخوا د بودا په ساحه کې د رضاکارانو ځوانانو او همکارو موسسو لخوا ترسره شو. په دغه اشر کې په لسګونو تنو دولتي مسؤلینو ځوانانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ګرځندوی حالات ښه شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې د تیر کال په بهیر کې څه ناڅه 15,000 تنو سیلانیانو د دغه ولایت تاریخي ځایونه کتلي دي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخې داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
وطنی شی دی د پخوا سره د جاپانی دغه دی دا وسه نه دی،
بس وسته ځای خلک شوکان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یو دانه ز جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجبه چیز تویل کیگی کچری د نړۍ ادبیات او تزیر شونو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستون کیلری د پښتو معاصر او ادبیات په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې ورستیو کې زیات وپالل شو ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړي او زینوې په خپل تخلیق کړ په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي
ډیره مننه ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تر اوسه بلل چې مطالعه وکړي الله متعالی سره مینه وکړي نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی هم د ناول لیکوال زیات شوی دي د ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو د تخنیکی لحاظ تر ډیره پوري موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو خو مګر ناول د غټوله ونه ده نو د غټوله ونه باید انزور شي ټوله ټول پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو ځنی لیکوالي واځي هغه قواعد په نظر کې نیسی مثلا چې غټه ولري پلاټ ولري مثلا مکالمه ولري
او
سسپنس او دغه شان ولري خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي دا ضرور نه ده چې موږ د اوګد داستانونو او د نقلونو لکه په خوچ ما اشاره ورته وکړم غره واخلو ناول دی کړو نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي خپل نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول دی اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي دا به ډیر ستونزمن نه وي نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول تر ازي فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي کڼور نیوي غو نیمګړ اوسلی او تخنیکی نیمګړتیا وي خامخا په کېشته دي نو هدف دا دی چې لکتر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنه یا داستاني لیکنه تمرین کړي وي ولغې نو ورسته دا کار وکړي او بل مهمه خبره هغه دی موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کڼور نه وي د ناول د پاره هم البته بشری پیخې دي دغه د پاره یو موضوع سوجه ولري نو په دې کې بل د قد ډیر مهم دي چې وخت ځای کیږي اثر چاپیږي بازار ته وړاندې کیږي نو لکه تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر وها د پوري اجرا کړل شي
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغی ته بریالي مکالمه وټاکو
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر وستون زده او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره ته پلي وي یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقیل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې ته پلي وي یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلامو دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري هم اروایي ستونزې لري دا ټول ستونزې پکې شامل دي مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی الته تر ډیره پوری کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي یا به ډیر مدرن او فرمختلي خلک دي ټیکنالوژي په هیڅ باندې خلک وي نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانوي ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي او یا داس فکر کوي چې کچیرته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې دغه د فکر ډیر ولسی دی یو دغه څه مدرن په هنر لري حال دا چې مثلا کته څه دغه د ارواخات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلې دغه د تلپاتې والی ویلا تم دغه و چې تدیده کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي.
کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمه ترمنځ هم توپیر
دی.
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه ته څه
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي کیږي. زه حتی د یو ناول مال وستای چې په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د دې ناول بخي هغه اصلي پیغام لمنځه وړي. ډیره مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجان کدیدین پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپږ کلونو د سه مل سره سره علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین نمد لغنه مد سرمینا زکولا سلو 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 بس تر یوان دزه پرې مې چې بیا مقصد زکار مینا مې زکار خپل مشکل رفقوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښول کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي ولا کا د وښه ټول ربا پارمنیا
په هغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځنګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې موږ د سې دلګي لرل چې ار هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دو لارمونیا رباب تنبور سارنگ اگه مسلک معلوم بود بس پدا جشمو که یا مثلا اخترو که محفلو که در شخصی محفلو که ودو که دیت بطلو
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه ته تاسو د همدغه موسیقۍ نه معاش اخیستې او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي ما لرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل سره لا وشو خو فعلاً زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دند لرئ خو د دې نه مخکې به دې تر شو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرنه مو شاګردان لرل شاګردان روزل او شاګردان روزل دي دا اوس هم فعلاً ودو ته ځي د خادګان خلک دي از ګرو لري ګرو نری لري ځي محفلونه
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوی دین چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو واغی وای؟
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شنت تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري
دغه
د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېده پروګرامونه شورت واغشته پروګرامونه رقم رقم دین کوم نفر شور د غو په طبیعت کوم د کار کو ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات غوولې سید صاحب والے نه
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګې یو لنډه کیسه انتخاب کړې. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکاره وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی ودرې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایې؟ دعا کوم خدای ما وبخې، زما مور او پلار وبخې، ټول مسلمانان وبخې. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو که. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازی یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې. نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته. لاړې یې توکړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یرا ته اخستل. یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ یې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعه احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
رابعه. تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هاغ دلتا بیلتون که، نومی ده هاغ دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټولې اوبه به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال.
شامیرمن روخانه پاسه دل زایا رو رو راغل او زرین تنگ دیشوا ویلی یه زما دستر تبر واکمنی دی ساکان و دی سر تاج کل زرینی زما دی زوی دی غم کیسا اگده کیسا دا دا دی مینی او جنگ لوی افسانه دا کک اتلو کک دی جنگ لوی پهلوانو کک پا گرز بانده وحل لوی لخ کرونا کک دی طول اشکانیانو دی زر سرو دی فرهاد پاچا دربار که نازوله دی حرم او دی دربار محرم رازو کک سرکشو کک مغرورو کک عاسیو کک ده غرب چیر سر لوڑه او یاغیو ده دربار لدیرون جنو یزده وڑه دیر زرگیه ده بریتو پا کنجک بند ول پیغلو مینا پا سیالهی ده کک که ولا خو یاغی کک ده سپین آس پا چیر سر کشه بی پرواو ده هرچال ناز مکیزه یو لوروه ده فرهاد پاچا گلبویه چه خکلای و مشهوره پا طول پارس که گلبویه پا دلبره که میدان یو ورد ده کک زلو همدین جلی پا جهان یو ورد کک میند ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز ده پا توپو شو هر ورز لمازیگره تر ما خاما ده پاچا باغ که با وشول دیدنونه کک با کی خود سر پر ولی ده گلبویه راز و نیاز با ده جولسترگو آغاز شو دا کیسه دی مینه پتا پاته نشوا ده فرهاد پاچا غوگونو تا چا یورا یو ورز لورز و راغ فرهاد باغ ده کک یو وغوخت چې راز دی مینه چده کک بزغر ده سپیناوه دی مینه وکر گل بویه لپاچانا وغوختلا پاچا تریخ شو خود کک زده مات نکر ویل بابل که درومیان و جنگ تا درومو چه جگلی نراستانشو بیا بگورو خای لاس ده گلبویه پا لاس که درکلم انتیخوس ده بابل زمکی دینی ولی پا ده جنگ که می ارتیا ده ده کک گرست ده درومیان و جنگ تا ولاش از ماز مریا ده گلبویه والور صوبه ده جگلی ده کک چه مست با جام ده عشق ده گلبویه بو لخپل گرز سر روان ده جنگ پلور شو پخپل گرزی پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نیه وویسته کوکاره انتیخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرما وچه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونا ده ساکی که سوالو نوی لخ کر راغی او رومیان تالا ترغی پا تیخت و لارل هغا وقت چه ده جگره دوده پاناشوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وین گردی پا او بوشوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک گدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخ و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پا دیر کبری چروان پا سپک و سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شخلا فرهاد سر اگده شوا کک غصو لکگدهی چخرا بود و رزی تیر ده پارتیانو پا بری شوی خو کچوال ساکان ستانه نشول وطن تا یو و رزی یونانی لخکر را بیل کر سر یو زای ده فرهاد جگلی تراغلل ده فرهاد کبر پسر بلا اوخته ده ساکانو ده کساد چپی و تنده فرهاد نا چا پناریکلی چه کک چشو زما سالار ها پیل افغان سر تیره چیری ده وحشی کچوالو خخم پاره دلی ده کک گرز ایلکلی ما تا داده برا حلی چشو حلی چیری حلی وای وای خوکک نو نه نخه ده قامت و نه سیور سهمگین چیری ده گرزو چوک استازه ده کک راغه و فرهاد تا چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکری کک ده خپل و تربوران و قتل نکری کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا خپل و رونو سر جنگ لیوانتو بولی خدای ده نکری تو رس رپ خپل وینو یونانیان چه ده ساکانو ملگرتیا کری نو پارسیان ده جگلی ده تینگی ندی ما ته ګډه په پارسیان شوبې ککه د چروان چالاک سپاره پزغر دراغلل د فرهاد لکېګدی ګرد چاپیر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دولخ کرو د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو لکېګدی نګر چاپیر د جګړو شور وو د ساکان او یرغل تون لکبرېخنا وو اشکانیان وو هر اخوا پزغل پتیخته شیبه وروسته شوی ناری چه فرهاد ومر ده چروان ها قهر جنی توری وخور ده فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو ده ساکان و لخکر خپل هیواد ده ستون شو.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/azadiradio